دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړی دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ګواښونو سره سره په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې پای ته رسیدو لپاره هڅې هله بخښونکي پړاو ته رسیدلي دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
کاغلی خلیلزاد د افغانستان د خپلواکۍ د 101 مې کلیزې په مناسبت په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانان د سولې تګی دي او باید زر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې پیل شي سفیر خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو تاریخي ګام بللی او په ټولو افغانانو مشرانو یې غږ کړی دی چې د خپل هیواد ګټې له هر څه څخه مهمې وګڼي او د تیرو تیروتنو څخه په عبرت سره یو سیاسي حل ته ورسیږي
د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت سرمفتیش راپور ورکړی چې داسې نشکاري چې طالبانو دی د القاعده په ګډون له تراګرو سازمانونو سره د روابطو د بندیدو په اړه خپلې ژمنې عملي کړې وي د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې چې د روان کال د فروری په 19مه نیټه په قطر کې لاسلیک سوه طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده سره به خپل روابط بندوي د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتیش د دفتر سرپرست شال اونل په درې مشتنی راپور کې چې د کانګرس لپاره چمتو سوی دی لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزی کمانډانی سنت کام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړي او حتی پر افغان پوځیانو د بریدون لپاره له یو بل سره همکاري کوي طالبانو تر اوسه د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتیش راپور ته خبرګون نه دی شوډلی خو د غړلې د جولای په 2مه نیټه د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي وو چې طالبانو د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله نه ده کړې او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف له امریکا سره د سیوی هوکړې د ژمنو پوره کېدو لپاره حڅی کوي د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو ویل دی چې واشنگتن په مالی کې پاتسون په کلکه غندي د مالی جمهور رئیس ابراهیم ابوبکر کیتا د سه شنبه په ورځ په اردو کې د شورشي پوځیانو لخوا تر نیول کېدو وروسته استعفا ته اړ شو د رويټرز خبري ایجنسی د راپور په حواله شغلی کیتا د غیواد له دولتي ټلویزیون څخه په یوه لنډی وینا کې له خپلې دندې استعفا ورکړي او د غیواد پارلمان هم منحل کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزیر لدی پی چې یو ورځ وروسته د مالی له ټولو سیاسي او نظامی لورو وغوښتي دي چې د اساسي قانون پر بنسټ د ولاړ حکومت جوړولو لپاره هڅه وکړي د کیتا په مشرۍ د مالی حکومت په 2013 کال کې د دوهم ځل لپاره کار پیل کړ او په دې وروستیو میاشتو کې د اداري فساد ناسم اقتصادي مدیریت او د ټولنیزو تاوتریخوالو د زیاتېدو له امله له پراخو اعتراضونو سره مخ شو د حکومت ضد اعتراض کوونکو په وروستیو میاشتو کې د جمهور رئیس کیتا د استعفا غوښتنه کوله ملګری ملتونه د افریقا ټولنه او فرانسې چې په مالی کې پوځي نظامی اډې لري هم په دغه یواد کې تاوتریخوالی غندلې دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي لکاید او شرط پرته د جمهور رئیس کیتا د ازادېدو غوښتنه کړې ده د ناروې د بارنو چار وزارت د چهار شنبه پر ورځ ویلي چې ورسته لاغه یو روسی ډیپلوماټ د ایستلو پریکړه وکړه چې په اوسلو کې یو نارویژي تبه د جاسوسي په تور ونیول شو د ناروې پولیسو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې دا کس روسی ډیپلوماټ ته چې ویل کیږي د استخباراتو د برخې یو افسر دی په غیر قانوني ډول د معلوماتو په انتقال تورن وو دغه ډیپلوماټ نوم نه دی اخیستل شوی خو د ناروې د بارنو چار وزارت بیان ټروډو ماسی دی ویلي دي چې هغه په اوسلو کې د روسیې سفارت د تجارت په څنګه کې کار کوي د لبنان یو قانوني وکیل د هیواد جمهور رئیس مشال اون او صدر اعظم حسن دایب پر ضد قانوني عریضه جمع کړي او په دې تورن کړي چې د بیروت په بندر کې ذخیره سی خطرناکه چاودونکي موادو پاړي څه اقدام نه وکړي دغه مدافع وکیل چې ماجد حرب نومیږي دغه د اقدام یو ډول سیمبولیک بڼه لري او ویل کیږي چې جمهور رئیس مشال اون او د ریکل سیوی صدر اعظم حسن دیاب ته د اگست د څلورمې نیټې د چاودنې دوه اونۍ لمخې د دې خطرناکو کیمیاوي موادو د ذخیره کولو په اړه د امنیتي خبرداري راپور ورکړل شوی و جمهور رئیس حسن دیاب د چاودنې ورسته وویل چې کله د غ راپور ترلاسه کړ هغه خپل پوځي سلاکار ته وویل چې سمدستي هغه څه وکړي چې اړین دي خدای نه د معلومه سیوی چې ولې دغه کیمیاوي مواد لري نکړل شو د بیروت په دغه چاودنې کې یو سل اتیا کسان مړه سیوی وو او د شپږ زرو څخه زیات کسان ټپیان سیوی او شاوخوا د درو لکو څخه زیات کسان بې کوره سیوی دي او دغه راز د لسو څخه تر 15 میلیارد ډالرو مالی تاوان هم اوښتی دی د لبنان چارواکو تر اوسه د دې چاودنې په تړاو 19 کسان نیولې دي. سودان او اسرائیل ویل دي چې دوی د سولې یوې موافقې ته ډیر نږدې سوي، او د سودان د بارنو چارو وزارت بیان د دې خبرې پخلای کړي، خو د بارنو چارو موقتی وزیر دا خبره رد کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سودان د بارنو چارو وزارت ویلي چې د سودان حکومت د اسرائیل سره د سولې موافقې په اخرنی پړاو کې دي. د بارنو چارو وزارت بیان حیدر بداوی صادق ویلي چې د اسرائیل او سودان ترمنځ د دشمنی برخود جاری ساتل اوس کوم وجه نه لري، او زیاته کړه چې هغه د خبره نه ردوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. خو بلې خوا د سودان د بارنو چارو موقتی وزیر عمر قمر الدین اسماعیل ویلي دي چې هغه د وزارت د بیان په بیان حیران سوی دي، او هغه د داسې بیانیو ورکولو اختیار نه لري، او زیاته کړه چې د اسرائیل سره د اړیکو رغولو په اړه هیڅ خبرې نه دي سوي. تیره اونۍ متحده عربي اماراتو او اسرائیلو د خپلو اړیکو د عادي کولو اعلان کړی و، او دا په تیرو شپږویشت کلونو کې د اسرائیلو سره د اړیکو جوړولو په اړه لومړی او د عربي نړۍ دریم هیواد دی. له دې مخکې مصر او اردن د اسرائیلو سره اړیکې ساتلې وې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. افغان حکومت وایي چې دوی د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو سره سمې د پاتې څلور سوه طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو د جرګې پریکړه دا هم و چې طالبان باید د افغان حکومت بندیان آزاد کړي چې دا کار نه دی سوی. د بل خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې روانې هڅې ته هیله مند شولې، او وایي افغانان سولې ته تږي دي او ژر باید دغه پروسه پیل سي. خو شنونکي وایي د سولې روان بهیر ته په کتو پر دغه بهیر د خلکو باور ختم سوی دی. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش پراپورت
کې وایي. که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د کشالي داواري لپاره د هیلمندۍ خبرې کوي، خو د امریکا دفاع وزارت د څار ادارې کانګرس ته په راپور کې ویلي چې طالبان له امریکا سره د لاسلیک سوي تړون پر شمنو نه دي درېدلي. دغه راپور وایي چې طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، او دا کار له القاعده سره په ګډه کوي.
تر توافقنامې وروسته تمه دا وشي طالبان هغه تعهدات چې په توافقنامه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره کړي دي هغه تطبیق کړي، ولی تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو شریکانو قناعت ترلاسه شوی نه دی.
د ولسمشر غنی لخوا د طالبانو د پاتې څلور سوه زندانیانو د خلاصون تر فرمان نږدې لس ورځې تیریږي، خو تر اوسه له دغې ډلې یوازې اتیا زندانیان آزاد سوي، چې له همدې امله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم له ځان سره مخ سوي. شنونکي وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ اړخ ښکاره او پیاوړې تګلاره نه لري.
د هیات د ټاکلو په ارتباط باندې یا دغه څرګندونه چې ولسمشر یا تیر ولسمشر یا نور سیاسيون په باندې بس ټول دغه په ارمان دي چې دوی راشي سوله وکړي، خو د طالبانو سکوت ګونګوالی د تاوتریخوالو زیاتوالی او د کم ژمنی چې د امریکای سره او د سره خصوصا امضا کړی دي او هغه موارد چې د افغانستان حکومت یا د خلکو سره باید وکړي، د دې نقص ټول په دې معنی ده چې طالبان تر اوسه پورې اراده نه لري.
د طالبانو د پلاوی پاړه هم ډیر معلومات په لاس کې نسته. انډیپندنت فارسی راپور کړي بلا شیرین چې د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ته وجول اصلي ترا عواملو هم شامل سوی دي.
تقریبا یو میاشت کې چې طالبانو په یات کې نیو کسانان لري دي چې په وکی قاضی قضاتی سابقه قاضی قضاتی وړ کبیر دی او بلا شیرین دی باندې نور خلک وایي. البته دلته افغانستان موجود ده چې د چاغه په اپ باندې بنا موجود ده د دواړو طرفو نو به چې د اپ خبره ویریان ولري مشکلات د یو طرف هم نشره د بل طرف هم نشره.
طالبان وایي تر هغه چې پاتې بندیان نوی آزاد سوي له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي. د فرانسې او استرالیا تر اعتراض وروسته د دغو بندیانو د خلاصون لړۍ درېدلې، او سره له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیل هم تر نامعلوم وخت ځنډېدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا
غږ
آشنا رادیو ده. په کابل او یو شمیر لوی ښارونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغانستان اوسیدونکو اندیښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پولیس وایي چې په تیرو دوه ورځو کې درویش تنه د ځای پر ځای سوي ماینونو او راکټي حملو له امله ټپي او وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت هم مني چې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي. نور حال د لیمینیازي په دې رپورټ کې واوري.
په تیرو دوه ورځو کې کابل ښار د دوه ځای پر ځای شوو ماینونو د چاودنو او سوارلس راکټي بریدونو شاهد و. د کابل پولیس وایي چې په دغه بریدونو کې د دولتي کارکونکو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د پوهنې وزارت د علمي شورا مشر ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین امریکا غږ ته وویل چې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره هڅې کیږي.
قوت های مشترک امنیتی هم از پلیس اردو و امنیت ملی
امنیتی قوتونه هم پلیس اردو او ملی امنیت په ګډه کار کوي چې وضعیت بدلون وکړي. ګواښونه چې موجود دي موږ یې په یو شمیر برخو کې ارزیابي کوو او د لمنځولو لپاره اقدامات کوو او هیله لرو چې وضعیت ښه شي.
ایره ما به زودترین فرصت بتونه وضعیت را تغییر بدهیم.
په تیرو دوه اونیو کې د مقناطیسي ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي چې د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلي سبب هم ګرځي. که څه هم ښاغلي آریان د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له کبله د تلفاتو ارقام ورنه کړل، خو وی ویل چې دغه چاودنې د داعش او طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو کار دی. یو شمیر کابل ښاریان امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګېدو کې کمزوري بولي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي حسن الله احمد او زاهد صدیقي
په هیواد کې په دې وروستیو کې نامنه بیا په زیاتېدو ده او موږ تاسو په څو ولایتونو کې د یو لړ پیښو شاهدان یو چې لړلې د هلمند، وردګ او کندوز او ځنګړې د ول د ورستي د کابل راکټي بریدونه یادولای شو چې د ازادۍ د خپل په ورځ باندې ترسره شول.
زه چې د کابل اوسیدونکي یم، په کابل کې زه د ډیرو نامنه یو شاهد یم. مثلا ګورو چې پرانا ورځ باندې له خلکو غلاګانې کیږي او په تیرا د چسپکی ماینونو نخلول په موټرو پسې زیات شوی دي چې د کابل په ګڼو ځایونو کې خلک له تشویشونو او له ویرې سره مخ کړي دي.
نظامی کارپو یوسف امین امریکا غږ ته په دې اړه چې ولې په افغانستان کې نامنی ورځ تر بلې زیاتی کی وویل.
لوی عوامي بیا هم حکومت منځان نه لري، حکومت خپلو کې ناکام شوی دی، بس پاتې راغلی ده او هغه جرائم چې کټګوري لوړه ده، یعنی هغه کټګوري چې نور جرائم بیاجګوري، یعنی لومړی کټګوري ده، هو هغه یو معافیت لري تر منځ کې. بنا موږ نشو کولی چې د نورو جرائمو ته قاطعانه مبارزه وکړو.
په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې چاودنې کیږي چې په ډیرو مواردو کې کومه ډله مسؤلیت نه اخلي. افغان حکومت هم ځینې وخت نه څرګندوي چې څوک د دغو حملو تر شا لاس لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په تړاو د خبرو سو رپورټونو په خبرګون کې وایي چې د افغانستان په جګړه کې له طالبانو څخه باید د یوې نیابتي ډلې په توګه استفاده ونسي. ممتاز بهر په دې باره کې له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان جمهوری ریاست تاییدوي چې پر طالبانو باندې د یو شمیر شبکو او ډلو ټپلو د ملاتړ تورونه شته دي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاندې دورانی وزیري له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په تړاو راپورونو ته په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غټ وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې په معنا ده. اغلی وزیري زیاته کړه
د سولې روان بهیر او د نړیوال ټولنې غوښتنه هم ده چې د طالبانو د ډلې څخه باید په سیمه کې د یوې نیابتي ډلې په توګه استفاده ونشي.
دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سی این این خبری شبکې د اسنادو او شواهدو په اساس په یو راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژلو په بدل کې طالبانو ته پیسې ورکوي. د سی این این په راپور کې راغلي دي چې د ایران د قدس ځواکونو پر ځواکونو قاسم سلیمانی د امریکا د برید یو لامل همدا و چې نوموړي له طالبانو سره مرسته کوله. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس هلمند امریکا غږ ته وویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او د نړۍ زبر ځواکونه د خپل سیاسي او اقتصادي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلی هلمند کوم هیواد د نوم لا خستلو پرته ویل چې د همدغو هیوادونو د مداخلو او لو وسلوالو ډلو څخه د هغوی ملاتړ په افغانستان کې د سلویخ کلنې جګړې اصلي لاملونه دي.
سلویخ کلنه جګړه د سیمې د نړیوالو تر چتر لاندې ده، یعنی دوی خپل موخې غواړي او جنگ د افغانستان افغانانو ترمنځ کیږي. کاپلندو ټکو کوم چې دا نننۍ بحث نه دی چې نن دغه یادونه کوي، په کلونو کلونو د همدا بحث دی او همدا پروشه جریان لري.
لا دی وړاندې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پمپیو هم ویلی وو چې روسیا او ایران طالبانو ته وسلې ورکوي، خو د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده د دوشنبه په ورځ دا تورونه رد کړل او ویل چې دا ډول سرګندونه د عامه ذهنیت د بدلولو لپاره کیږي. په عین حال کې د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر جواد ظریف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنۍ او چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه ټلیفوني اړیکه کې ایران یو ځل بیا د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بي ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
قدر منوریدونکو، امر الله صالح وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس د وبا منحنی پاتې سوی او پر دغه ناروغي د خلکو کړېدل پای ته رسیدلی دي. د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې اوس په دغه هیواد کې د کورونا د وایروس مثبتې پیښې د نزول په حالت کې دي. نور تفصیل د اکرام شینواری په راپور کې واوري.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کورونا د وبا په وړاندې روانه مبارزه سایلی او ویلي دي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس منحنی ماته شوې ده. ښاغلی صالح د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې اوس مهال افغانستان د کورونا د وبا د ناروغۍ څخه د وتلو په حال کې دی او د کورونا د ناروغۍ څخه د خلکو کړېدل پای ته رسیدلي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د افغانستان په لویدیځ کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د کورونا د منحنی په ماتول کې د ونډې له امله سایلی او له هغوی مننه کړې ده. د دې ونې په سر کې ریس محمد اشرف غنی هم په افغانستان کې د کورونا د پیښو د کمیدو خبر ورکړ، خو ویلي چې دا هیواد لا هم د کورونا د وبا بحران څخه نه دی وتلی. د عامه روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور وایي چې د تیرو دوه میاشتو پرتل په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې. اوس مهال په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پایلې د 15% په شاوخوا کې دي. ښاغلی سمسور وایي چې اوس د کورونا د وایرس مثبتې پیښې په نزولي حالت کې دي.
نزولي حالت معنا دا ده چې روزمره د مونږ واقعیت کمیږي، د ټیسټونو فیصدی هغه فیصدی چې روزمره منفی کیږي هغه کم شوه ده.
د امیر روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس ټولې سلويخ مثبتې پیخي سب کړې. دا پیخي په هرات، بلخ، تخار، ننګرهار او د بادغیس په ولایتونو کې سب شوې. په کابل کې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا د وایرس هیڅ مثبته پیخه نه ده سب شوې. دا په تیرو 10 ورځو کې دوهم ځل دی چې په کابل کې د کورونا د وایرس کومه مثبته پیخه نه ده سب شوې. د امیر روغتیا وزارت مرسیال وایي نور الله ترکوي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا په ناروغي دوه تنه مړ شوې.
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 1012 شکمنې پیښې معاینه شوې. تر جملې څخه څلوېښت تنه د ناروغۍ څخه مثبت شوي وو، دوه تنه مړه شوي وو. او له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 8,995 ته رسېږي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ 1,303 تنه مړه شوي او 2,316 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو لا 20% زیاتې بېرته ښه شوي او یوازې 8,900 پالې پیښې لا هم په دغه هیواد کې شته دي. د بلې خوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په یو راپور کې ویلي چې په تېرو شپږ میاشتو کې چې د کورونا وبا خپره شوي دغې ادارے د ډاکټرانو روغتي کارکونکو او د کورونا د وایرس پر ناروغي دخته ناروغانو په وړاندې پنړی کې د توتريخوالي شپک سو پیخي سب کړی دي. آی سی ایس سی په دغه راپور کې د افغانستان پاک لویل شي په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د درملنې یو اساسي روغتون د ډاکټرانو روغتي کارکونکو او د یو ناروغ د خپلوانو ترمنځ چې د کورونا په ناروغي مړ شوی وو د فزیکی شخړو له امله د روغتون د نیمې ورځې لپاره تړل شو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.9 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه کې یو رپورت. جو بایدن رسمن د 2020 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو کاندید معرفي سو. د کانګریس په دوهمه شپه ګڼو دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو سیاستوالو د جمهور رئیس ترامپ پر پالیسیو نیوکه وکړه او په مقابل کې ترامپ هم د بایدن پلانونه غندلی دي. نور حال په دې رپورت کې.
The quiet that sparks with possibility just
د دیموکراتانو د انتخاباتي غونډې د دویم شپې یو مهمه ویناواله د جو بایدن میرمن جل بایدن و. میرمن بایدن پر ماشومان باندې د کورونا وایرس پر اغیزو او د خپل میړه جو بایدن پر ځانګړتیاو خبرې وکړې. جل بایدن د ډیلاویر ایالت له هغه خونځین وینا وکړ چې یو وخت هلته خون کې و.
How do you make a broken family whole؟
تاسو څنګه یو مات شوی کورنۍ راټولول شئ؟ په هماغه طریقه چې یو ملت راټولول شئ، په مینه درکولو او د مهربانۍ لوي کوچنی حرکت سره.
د غونډې په دوه مش په هم یو شمیر جمهوریت غوښتونکو ل بایدن نم لاټړ وکړ. په دې کې د پاوز متقاعد جنرال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول هم شامل و. پاول ویل چې بایدن به د پاوز یو با مسؤلیت سر اعلی قومندان وي.
جو بایدن ز د کولو تاریخ نه لري. هغه د پاوز د میلیونونو کورنیو په څیر خپل شخصي تجربه لري. خپل ګران زوی جنگ ته واسطه او خدای ته دعا کوله چې بیرته خوندی کور ته راستون شي.
په غونډه کې د دغه شان برخوالو حضور هغه پیغام بلل کیږي چې دیموکراتان غواړي منځلارو جمهوریت غوښتونکو او ناپیولو رای ورکونکو ته ورسوي چې په دې غونډ کې هر څوک ځایيږي.
پوهیږي چې ډانلډ ترامپ د راتلونکو څلورو کلونو په ترڅ کې څه وکړي؟ ملامتي، سرزوري او سپکاوی. او پوهیږي چې بایدن به څه کوي؟ د کارونو بیرته سمون.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هڅه کوي چې د دیموکراتانو نیوکو ته ځواب ورکړي. هغه د سه شنبه په ورځ په اریزونا ایالت کې یوې کمپنۍ غونډې ته د وینا په ترڅ کې د مهاجرت په شمول د هیواد لپاره د بایدن پالیسۍ خطرناکې وبللې.
The most important election
تر ټولو مهمه د نوامبر د درېمې نیټې ټاکنې دي. ووځي او رای ورکړي. جو بایدن د کین اړخې افراطي غورځنګ لاس پوڅي دی چې د امریکا د سرحدونو او حدودو بشپړه بربادي غواړي. دوی غواړي چې دیوال ونړوي. دوی سرحد نه غواړي. دوی په کارونو کې پناه ځایونه غواړي. دوی ډېر بد شیان غواړي.
دا دویم ورځ ده چې ولسمشر ترامپ کمپاین غونډه ته ورځي چې په دې توګه د دیموکراتانو ملي غونډه کمرنګ ښکارا کړي. ولسمشر ترامپ پر مهاجرت او ځینو نورو موضوعګانو د تمرکز لاره غواړي چې د خلکو ملاتړ وګټي. په پام کې ده چې د چهارشنبه په شپه د دیموکراتانو په ملي غونډه کې سناتور کاملا هاریس وینا وکړي او د جمهوری ریاست د نومان د مرستيال په صفت د ټاکل کېدو درخواست رسمان ومني.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د خپل اعتبار او باور د ساتلو په ازموینه کې ناکام شوی. په یو سر مقاله کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جولای په 18مه یعنی د چنګاښ په 20مه خبره کړې، د بهرنی چارو د وزیر مایک پامپیو له قوله پکې ویل شوی چې د چین د خلکو جمهوریت د نړۍ خلکو ته د کورونا د کوډنونس ویروس په حق لا په رښتیا ویلو کې ناکام شوی چې له امله یې په سلګونو زره خلک مړ شو. مایک پامپیو همدارنګه د چین د کمونیست ګوند لخوا د حقوقو د یو استاد په نیولو هم خپل خپګان څرګند کړی دی. د ریپورټونو له مخې نوموړی د جولای په شپږمه له خپل کورنه ونیول شو. ښاغلی پامپیو ویلې دي چې د شو ژان ګرون د نیولو د خبر په اورېدو ډېر خوشاله شوی یم. هغه د چین د کمونیست ګوند د عمومي منشي شی جین پینګ تر مشرۍ لاندې د چین په مستبد رژیم باندې انتقاد وکړ او ویلې دي چې د کورونا د کوډنونس ویروس په ضد مبارزه په سمه توګه نه وه تنظیم کړې. ژر تر ژره باید خوشی شي ځکه چې د هغه یوازینی جرم دا و چې رښتیا یې ویلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلې دي مونږ رښتیا ویلو ته اړتیا لرو. دلته سیاست نه بلکې یوازې ساینس مطرحی او د چین کمونیست ګوند باید نړیوالو ته د دې اوبایي ویروس په اړه رښتیا ووایي. پامپیو ویلې دي چې نړۍ ته تر اوسه لا د هغه کس سم هویت نه دی څرګند شوی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا ویروس نیولی و. که څه هم چې چین ویلې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان اجازه لري چې د کورونا د ویروس د سرچینې او منبع په باب تحقیقات وکړي، خو موږ باید دا خبره یقیني کړو چې په دغو تحقیقاتو کې مناسب کسان برخه ولري. موږ صرف یو سرسری سیاسي حل نه غواړو بلکې د رښتونو ځوابونو غوښتونکي یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د چین حکومت د څو میاشتو پورې دا ویل چې د کورونا د ویروس په حق لای د روغتیا نړیوال سازمان ته اطلاع ورکړې وه، خو دغه خبر سمه نه وه. موږ پوهیږو چې په چین کې د دغه نړیوال سازمان صحاوي مشر وروسته له هغې د دې اوبا د خپرېدو خبر ورکړ چې په مطبوعاتو کې د ووهان د ښاروالۍ د عامې روغتیا د ریاست یوه اعلامیه خپره شوه. پامپیو ویلې دي چې د کورونا د کوډنونس ویروس په هکله په چین بې باورۍ نړۍ ته د چین د کمونیست ګوند اصلي څیره وښودله او ښکاره ټګي او برګي په څو ځایونو کې بربنډه شوه. د بیلګې په توګه د چین کمونیست ګوند د سینکیانګ ولایت خلکو لپاره ناوړې توقیفخانې د مسلکي زده کړو کمپونه بولي چې هیڅ قسم منطقي نشي قبلولی. بل مثال په هانګ کانګ کې د ملي امنیت د هغه سخت قانون پلي کول دي چې دغه سیمې قانوني حاکمیت ته تاوان رسولی او کمزوری کړی. سره له دې چې د برېټانیا او چین په ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې ثبت شوی چین ډاډ ورکړی و چې هانګ کانګ به په پراخه کچه آزاد وي، مدني ازادي به هم خپل ځای. ښاغلی پامپیو ویلې دي چې د بل هر وخت په پرتله په دې باندې قانع شوی چې د نړۍ آزاد او د دیموکراسۍ خوښوونکي خلک به د چین د خلکو په جمهوریت کې دننه او د باندې د کمونیست ګوند پالیسیو خطرناکې اغیزې درکړي او د خپلو هیوادونو د خوندي کولو لپاره به د قانون د حاکمیت لاندې چې د ټولو په ګټه یې په ګډه د ځواب ویلو لپاره یو لاس شي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.